محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول له دوهمې او د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خپرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوي، ورپسې درته سی ایس سی تبصر دراورو چې عنوان دی د غزې په جنایتونو کې د اروپای اتحادیې په ګډون اعتراف. بیا هم د ستوري په لمن کې نومې لړۍ ورپسې برخه دراورو، او بیا هم د تاریخ د امانتدار ابوالفضل بهقي د درنښت د په مناسبت ځانګړی مطلب هم اوریدلی شئ. له دې وروسته د خپرونې په وروستیو شیبو کې د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. پاسټوري ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټ اډرس هم درسره نوٹ کړئ. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل د اټومي انرژي نړیوال اژانس مشر دی له سیاسي لوبې لاس واخلي او پر خپلو تخنیکي دندو د بشپړ عمل وکړي. انګلستان له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. غزې ترنګ ته د بهرنیو رسنیو دوام د واردېدا مخنیوي د واشي سیونستانو په غیر انساني جنایتونو د برغولي د کېښودلو لپاره اقدام دی، او د ملګرو ملتو ریپورټر وایي په غزې کې د سیونستانو په لاس د مظلومو خلکو نسل وژنه د نړیوالې ملګرتیا پرته ممکنه نه وه. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شانته مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي مدیر د ګواښونو په جواب کې ټینګار وکړ، هغه څوک چې دغه ډول ګواښونه کوي باید پوه دي شي چې د یوې ناکامې تجربې تکرار د هغوی لپاره له ناکامۍ پرته بله هیڅ نتیجه نه لري. تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی پرون په مشهد مقدس کې د ولایتي ډیپلوماسۍ په غونډه کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي مدیر رافائل ګروسی وروستیو څرګندونو په جواب کې وویل، زه نه پوهیږم چې هغه دا خبره د ګواښ په توګه یا د اندېښنې له امله کړې ده. هغه په دوام کې وویل، البته هغه څوک چې دغه ډول ګواښونه کوي باید پوه دي شي چې د یوې ناکامې تجربې تکرارول د هغوی لپاره له ناکامې پرته بله هیڅ نتیجه نه لري. د اټومي انرژي نړیوال اژانس عمومي مدیر رافائل ګروسی د چهارشنبه په ورځ د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د سیونیستي رژیم او امریکا د وروستیو حملو په اړه ویلي، د اصفهان تنظیم او فردو مهمو تاسیساتو ته ډیر زیات تاوان رسیدلی و، خو د ډونالډ ټرمپ د بشپړ نابودۍ په خبرې سره د ایران تخنیکي پوهه له منځه نه ده تللې. هغه ویلي، موږ باور لرو چې ډیر په اصفهان نتنځ او فردو کې له ډیرو زیاتو فیصدو سره بډای شوي یورانیم هم هغه راز پاتې دي. د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي په کابل کې د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو له وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې هیواد د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 4 میلیونه پونډ بیل کړي او له افغانانو سره به یې مرستې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت پرون په خپل ایکس پاڼې کې لیکلی دی، دغه وزارت وزیر مولوی عبدالکبیر د افغانستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ریچارډ لینډسي سره کتلی دی. سرچینې لیکي په دغه لیدنې کې د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند ستاینه کړې او هیلې څرګنده کړې چې کابل او اسلام آباد د دایمي اوربند لپاره په ګډه کار وکړي. هغه دغه راز ویلي، برېټانیا د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره مرستې په موخې 4 میلیونه پونډ ځانګړي کړي چې د ملګرو ملتو د ادارو لخوا زیانمنو ته رسول کیږي. لینډسي افغانستان ته د کډوالو تګ او طبیعي پیښې د بشري مرستو ته د اړتیا د ډېرېدو لاملونه بللي او ویلي دي لندن به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
غزی ته د بهرنیو خبریالانو د واردې دا مخنیوی د جنایتونو د پټولو لپاره دی. د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره غزې ترانګې ته د بهرنیو خبریالانو د واردې دا د منع کولو هدف د سیونیستي رژیم د وحشي ډوله جنایتونو پټول وګڼل. د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي نیواګر او تیریګر سیونیستي رژیم له غزې ترانګې ته د نړیوالو رسنیو د واردې دا دوامداره مخنیوي او د سیونیستي سترې محکمې د فیصلې له مخې دغه نیواګر رژیم ته د هغې غوښتنې ته تر دیرشو ورځو پورې د ځواب اضافي مهلت ورکول په څرګند ښیي چې طالبان په غزې کې د سیونیستي رژیم د جنګي او وحشي اقداماتو د نښو نښانو او بوګنوونکو جنایتونو باندې برغولې کېږدي او انځورونه یې نړیوالو ته ورښکاره نه کړي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي له دغه اقدامه د اسرائیلو موخه د عامو خلکو، عامو بېخبنۍ تاسیساتو او د ژوند د ټولو حیاتي عناصرو په وړاندې د منظمو جنایتونو او تیریو پټول دي او هغه تیری چې د فلسطیني ملت په وړاندې د نسل وژنې تر جرمه رسیدلی دي پټ کړي. د حماس غورځنګ په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي دا محدودیتونه د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ څرګند خلاف ورزي ګڼل کیږي او ښیي چې نیواګر او وحشي رژیم له آزادو رسنیو څخه ویره لري. داسې رسنۍ چې کولی شي دغه رژیم هولناک او بوګنوونکي جنایتونه اشوا کړي او په غزه کې پر فلسطیني ملت د تپل شوي نسل وژنې او غیر انساني کلا باندې اثرات مستند کړي. د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي چې په غزه کې د سیونیستي رژیم نسل وژنې له نړیوالې ملګرتیا پرته ناممکنه وي. پاسټوډي راپور ورکوي د فلسطین په نیواکي سیمو کې د بشري حقوقو په باب د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر فرانچیسکا البانیز په غزه کې نسل وژنې ګډ جرم په عنوان سره په خپل نوي راپور کې د فلسطینیانو په وړاندې د سیونیستي رژیم په وسیله په نسل وژنې کې د نړیوالې ملګرتیا په پراخو اړخونو رڼا اچولې ده. البانیز په غزه کې نسل وژنې نه یوازې یو پوځي عمل بلکې ګډ جرم ګڼي چې د نړۍ زیاتو هیوادونو پکې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ګډون کړی دی. په دغه ګډون کې ډیپلوماټیک ملاتړ، پوځي او اقتصادي مرستې شاملې دي. د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر ټینګار کړی چې د لویدیځي هیوادونو په تیره بیا د متحده ایالاتو، برتانیا، جرمني، هالینډ، کینیډا او آسټریلیا له ملاتړ پرته سیونیستي رژیم د غزې په وړاندې د هر اړخیزو او ډلیزو حملو د دوام ورکولو توان نه درلوده او دغو هیوادونو د ویټو حق په کارولو سره د پریکړه لیکونو په تصویبدا کې د ځنډولو سره او د کمزورو مسودو د وړاندې کولو له لارې د ملګرو ملتو امنیت شورا د مؤثره اقداماتو مخه نیولې ده. د فلسطین د ارمان له لفظي ملاتړ سره د البانیز دغه عربي او اسلامي هیوادونه په پریکند عمل نه کولو تورنوي او د رفع د لارې د تړلو او د انرژۍ په برخه کې د ملګرتیا په شمول له مصر او ځینو نورو عربي او اسلامي هیوادونو سره د سیونیستي رژیم ملګرتیا ته اشاره کوي او وایي چې که دغه ملګرتیاوې نه وای نو غزې مظلوم خلک به له لوږې او د درملو د نشتون له امله دومره په تنګ څه کې نه وو. د فرانچیسکا البانیز راپور ښیي چې ډېرې لویدیځي هیوادونو د جنوبي افریقا او نیکاراګوا د شکایتونو ملاتړ نه دی کړی په نړیوالې عدالتي محکمې کې او همدارنګه د بنیامین نتنیاهو او نورو اسرائیلي چارواکو خلاف د نړیوالې جنایي محکمې صادر شوي احکام کمزوري شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې متحده ایالاتو حتی پر دغې محکمې هم بندیزونه لګولي او برتانیې د هغو د په بودیجې د غوڅولو ګواښ هم کړی دی. یو سرزوري افراطي سیونیستي وزیر پرون د فلسطین د هیواد د جوړولو په بڼه کې له عربستان سره د اړیکو د عادي کولو احتمال ته اشاره کړې او د ریاض د چارواکو په سپکاوي کولو سره یې ویلي دي چې دوی باید په خپلو اوښانو سوارېدو ته مخه کړي. دا سیونیستي رژیم د مالی سرزوري او افراطي وزیر بیتسلیل اسموتویچ وایي چې کله عربستان سره د اړیکو عادي کولو تړون د یو فلسطیني هیواد د جوړولو معنا ولري نو دوی به ورسره موافقه و نه کړي. که عربستان موږ ته ووایي د یو فلسطین هیواد په مقابل کې در سره اړیکې عادي کوو، نو موږ به وایو چې ستاسو مننه او د عربستان په دښتو کې د اوښانو منډو ته دوام ورکړئ. د دغه افراطي او سرزورې سیونیستي وزیر دغه توکمیزې او بې شرمه څرګندونې له سختو نیوکو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ته بلنه ورکړې څو راتلونکې میاشتې کې سپینې ماڼۍ ته ورشي، څو د تل ابیب او ریاض ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په شمول ځینو نورو مسلو او ترنګلتیاو ته ورته سپارښتنې وکړي. د ریاض چارواکو له دې مخکې هم ټینګار کړی و چې یوازې په دې بڼه کې به خپلې اړیکې له سیونیستي رژیم سره عادي کړي چې تل ابیب د فلسطین هیواد له جوړېدو سره موافقه وکړي. داود دے محال خبرنا.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غږ عزت منو رودن کو زون خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د غزې په جنایتونو کې د اروپای اتحادې په ګډون د جنو خبرونو اشواکونو په حق لده. یوې برتنوي ورځپاڼې ګارډین د چهارشنبې په ورځ لیکلي دي اروپایي اتحادیان نه یوازې د غزې د جګړې پر مهال د فلسطینیانو پر ضد په ترسره شویو جنایتونو کې شریکه وه، بلکې اوس هم غواړي د امریکا د ولسمشر د سولې د وړاندیز شوي طرحې په پلمه د سیونیستي رژیم د سزا کولو له مسؤلیته ځان خلاص کړي. ګارډین ورځپاڼې شنونکي ناتالي توچی په یوې نیوکه کوونکې لیکنې کې د غزې په جګړې کې د سیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د اروپا او امریکا رول په سخته محکوم کړی او لیکلی دي د غزې د بېڅوکه خلکو په ضد د جنایتونو په وړاندې د اروپا او امریکا چوپتیا د شریکېدا بوی لري. د غزې د اوسنۍ بشري ناورین په منځ کې د لویدیځي قدرتونو په تېره بیا د اروپایي اتحادیې او امریکا چوپتیا او بې پاروایي نه یوازې د پښتنې بلکې د اندېښنې وړ هم ده. په داسې حال کې چې لسګونو زره بې ګناه فلسطینیان په تېره بیا ماشومان او ښځې د سیهونیستي وحشي رژیم د بې امانه بریدونو قرباني شوي، د لویدیځ غبرګون د مخنیوي معنی نه بلکې د دغو جنایتونو د توجیه او مشروعیت بڼه لري. د ګارډین ورځپاڼې مشهور شنونکي توچی مخکې لیکلي چې اروپا د غزې د اوربند له پلي کېدو وروسته پر ځای د دې چې د جنایتونو په بندولو کې فعال رول ولوبوي، له دې اوربند له خپلو اخلاقي او قانوني مسؤلیتونو څخه د تیښتې په پلمه ګټه پورته کوي. هغې څرګنده کړې چې اروپا د اوکراین د جګړې پر مهال د روسیې پر وړاندې له پریکنده او بندیزونو کار اخلي، خو د اسرایلي رژیم په وړاندې حتی د سیمبولیک دباو له اچولو هم ډډه کوي. تو چې په ډاګه کړې ده چې د اروپایي هیوادونو حکومتونه او د اروپایي اتحادې ادارې له اسرائیلو سره اقتصادي، پوځي او سیاسي ملګرتیاو ته په دوام ورکولو سره د دغه رژیم په جنګي جنایتونو کې شراکت لري. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي هیوادونو د وګړو په تېره بیا د ځوانانو غوسه په څرګنده ډول ډېره شوې او د ملتونو او حکومتونو ترمنځ واټن هم ډېر ژور شوی دی. د ګارډین شنونکي دغه راز د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې وړاندیز شوي طرحې ته چې د اوربند د ځینو بندیانو خوشي کېدل او د بشري مرستو واردېدا پکې شامل دي اشاره کړې او لیکلې دي. دا طرحه د عدالت او حساب ورکونې پر ځای د اروپا د تیښتې وسیله ګرځېدلې، ځکه چې اروپا د همدغې طرحې تر سیوري لاندې له اسرائیلو سره د هر ډول بندیز له لګولو ډډه کړې او د اروپایي کمیشن حتی نرمې سپارښتنې هم د اسرائیلو د افراطي وزیرانو د بندیز لپاره نه دي عملي کړې. ناتالي توچی په پای کې لیکلي دي په داسې نړۍ کې چې ځان د بشري حقوقو او د عدالت مدافع بولي، د نسل وژنې او د بشریت په ضد د جنایتونو په وړاندې بې غوري نه یوازې د توجیه وړ نه ده، بلکې له مجرمانو سره په جرمونو او جنایتونو کې ښکاره شراکت هم بلل کیږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ستوري پلمن کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. د ستوري پلمن کې نومې لړۍ ل یوې بلې برخې سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، لکه څنګه چې خبر یاست، د لړۍ د پیل په څو پروګرامونو کې مو د ایران د ستر شاعر سعدی شیرازی د شخصیت او شعرونو او نړیوال شهرت په اکله معلومات درکړل. لا تیر اونۍ مو د ایران د یو بل ډیر ستر او مشهور شاعر حافظ شیرازی پیژندګلوي پیل کړی ده. نو نن به هم د دغې موضوع ته دوام ورکړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
در مون اوریدونکو، د دې لړۍ په تیر پروګرام کې مو د حافظ شیرازی د ژوند په کله ځینې عمومي خبرې وکړې، خو په نننۍ خپرونه کې غواړو چې د دغه ستر شاعر د ژوند ځینو جزئیاتو ته هم پام وکړو. په دې وجه مو د خپرونې دا برخه د حافظ د ژوند پړاو او په هغه دوران باندې واکمنو حالاتو ته ځانګړې کړې ده.
خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی هغه ایرانی شاعر دی چې په اتم هجری قمری پیړۍ کې تیر شوی دی. اتم هجری قمری پیړۍ د ایران په تاریخ کې د مختلفو ځایي حکومتونو د جوړېدو پیړۍ ده. په دغه پیړۍ کې د ایران په مختلفو سیمو کې ډیر سیمه ییز حکومتونه جوړ شول. همداشان په دغه پیړۍ کې په ایران کې د مغول حکومت ړنګ شو، او ورپسې له دغه حکومته هرې پاتې ډلې قدرت ته د رسېدو په کوشش کې د فارس ولایت او شیراز چې د حافظ زیژنځای و او هلته اوسېده مختلف برخې تر خپل سلطې لاندې راوستلې. په دې وجه اتم پیړۍ په ایران کې له ګډوډي او ډول ډول پیښو ډک پړاو و چې د حافظ په ژوند یې ډېر اغیزې کړي دي. خو مخکې له دې چې د حافظ په ژوند باندې د اتم پیړۍ د ګډون دوران اغیزې وڅېړو، د مغولو او د دغې پیړۍ د نورو حکومتونو په هکله لنډ شان وضاحت تاسو ته ورکوو.
ایلخانان یا ایلخانیان د مغولو د هغې کورنۍ نوم دي چې له 1450 قمري کال څخه نیولې بیا تر 1450 قمري کلونو پورې، یعنی کابو سل کاله، په ایران باندې حکومت وکړ. دغه امپراتوري له ړنګېدو وروسته په داسې ګڼو قبایلو تقسیم سوه چې هر یوې دوباره د واک ترلاسه کولو هڅه کوله. په ایران کې د ایلخانانو د حکومتونو په وروستیو کې په فارس او اصفهان باندې د امیر جمال الدین شاه شیخ ابو اسحاق په نوم یو باچا واکمن و. حافظ د شاه شیخ ابو اسحاق د باچاهۍ په دوران کې ژوند کړی دی. یو بل باچا چې د حافظ د ژوند په دوران کې یې په شیراز واکمني کړې وه، مبارز الدین محمد بن مظفر یا امیر محمد مظفر نومیږي. امیر مبارز الدین په میبود، یزد او کرمان باندې له حکومت وروسته چې د ایران مرکزی ښارونه دي په شیراز حمله وکړه او په دغه ښار باندې واکمن سو. په هغه زمانه کې د شیخ ابو اسحاق تر حاکمیت او سلطنت لاندې و او شیخ ابو اسحاق وواژه. حافظ شیرازی د شیخ ابو اسحاق د وژل کېدو له امله ډیر غمجن سو او په دې عقلې یو شعر هم ووایه. لا امیر مبارز الدین وروسته د هغه زوی شاه شجاع باچاهۍ ته ورسېده. په دې وجه د ایران خوږ ژبي شاعر حافظ شیرازی د خپل ژوند په اوږدو کې د شیخ ابو اسحاق، امیر مبارز الدین او شاه شجاع په شان باچاهانو حکومتونه او واکمنۍ ولیدلې، چې په دغو کې هر باچا د حافظ په ژوند او د هغه په شعرونو باندې ډیرې اغیزې کړې دي.
د
تهران رادیو د ستوري پلمن کې لړې ګرانو مینوالو
سلامي چوبوي خوشه آشنایی بدان مردم دیده روشنا
هر پنجشنبا د ستر ایرانی شاعر حافظ شیرازی
درودی چنور دل پارسایان بدان شمع خلوت گه پارسایی
او د حق د خوندور شاعر په حق لا پروګرامونو کې را سره ملو وسه
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شو یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست
ستوری پلمنکی
د شاه شیخ ابو اسحاق ته حکومت په پړاو کې حافظ ډیر ښه وخت تیر کړی دی. ویل کېږي چې د شاه شیخ ابو اسحاق د حکومت او سلطنت پیل د شعر ډګر ته د حافظ شیرازی د ننوتلو او د هغه د شعرونو د غوړېدو دوران و. د شاه شیخ ابو اسحاق حکومت کابو لس کاله دوام وکړ او په دې موده کې حافظ د هغه په مدح او ستاینه کې ډیر شعرونه ویلي دي. د مستنداتو له مخې او د تاریخ په شاهدي او گواهی خلکو هم د شیخ ابو اسحاق د بادشاهۍ په زمانه کې ښه دوران تیر کړی دی. د هغه حکومت د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ و. دغه بادشاه چې له ادبیاتو سره هم ډیره مینه درلوده د فارس د سیمې د آبادونې او د خلکو د هوساینې او امنیت لپاره یې ډیر کارونه ترسره کړل. د شیخ ابو اسحاق باچا له حکومت وروسته د تندخویه او ظالم باچا امیر مبارز الدین واکمنی پیل شوه. د هغه اقدامات د خلکو له ناخوښۍ او نارضایتۍ سره مل و. حافظ هم د دغه بې انصافه باچا له تګلارې خپګان څرګنداوه. خو د امیر مبارز الدین له ظلمونو ډک دوران هم څه موده پس ختم شو. ویل کېږي چې د شاه محمود او شاه شجاع په نامو د هغه زامنو چې د خپل پلار د کړنلارې مخالف و او د هغه له ظلم او ستمه په قار شوي وو په یوې دسیسې سره هغه له واکمنۍ لرې کړ او باچایي یې په خپل لاس کې واخیستله. شاه شجاع له شعر او ادبیاتو سره ډېره مینه درلوده او د خپل ټاټوبي د مشهور شاعر شمس الدین محمد حافظ شیرازی د احترام په ترڅ کې له هغه ملاتړ وکړ.
ګران اوریدونکو، د ایران د مشهور شاعر حافظ شیرازی د ژوند وروستۍ برخه د امیر تیمور په نوم د یو ظالم او خونخار باچا له واکمنۍ سره هم مهاله و. په دې وجه حافظ د خپلې زمانې د نورو خلکو په شان د مختلفو باچاهانو د واکمنۍ په دوران کې خوبۍ او خوشحالۍ او بیا سختۍ او بدې ورځې تجربه کړي دي. لسان الغیب حافظ شیرازی هغه شاعر دی چې په خپل آثارو کې به یې باچاهانو ته پند او نصیحت ورکوه او د دنیا ناپایدارۍ ته به په اشارې سره په هغوی انصاف او عدالت کولو ته رابلل. دغه ستر ایرانی شاعر د خپلې زمانې د واکمنانو په وصف کې ډیر شعرونه ویلي دي. کله یې هغوی ستایلي دي او کله یې ورته تېروتنې په ګوته کړي دي او کله یې هم په ختمیدونکې دنیا باندې په ټینګار سره هڅه کړې چې ظالم باچاهان په خلکو باندې د ظلم له عاقبته خبر کاندي. حافظ په خپلې زمانې کې د روانو پیښو په اړه هوشیار او خبر و او باچاهانو د ښې یا بدې تګلارې په اړه هیڅ کله بېغمه نه و، بلکې هڅه به یې کوله چې نیغ په نیغه یا په غیر مستقیمه توګه د هغې زمانې د هر واکمن عدل یا ظلم، بې انصافي یا عدالت په خپلو شعرونو او ادبیاتو کې بیان کړي. ځینې باور دي چې حافظ په د هغوی په نوم په یو ډول ادبي آرایې سره هڅه کوله چې خپل افکار او خبرې په غیر مستقیمه توګه بیان کړي. ایهام یا اشاره د ادبي وسیلې یو ډول دی چې پکښې شاعر په خپل کار کې یوه کلمه یا کلمې کاروي چې د نږدې او لیرې دوه معنا لري. په بلوینه شاعر داسې کلمات کاروي چې کله کله یې واضحه او شفافه معنا د شاعر د پام وړ نه وي، بلکې د دغې کلمې له کارولو د شاعر هدف د هغه بله معنا وي. د مثال په توګه عهد په فارسی ژبې او ادبیاتو کې د پړاو یا وخت او د ژمنې او تړون دوه معنا لري چې شاعر د خپل مقصد په بنیاد په شعر کې ورڅخه استفاده کوي. زیاتره څیرونکي چې د حافظ او د هغه د شعر د رودې په هکله تحقیق کړی دی باوري دي چې ابهام یا شک د حافظ د شعر یوه ستره ځانګړنه ده، او دغه ستر ایرانی شاعر په ځانګړي ځیرکتیا او تجربې سره په خپلو آثارو کې له دغې ادبي رودې ګټه پورته کړې ده.
قدرمنو مینوالو، په دې پروګرام کې د بیان شویو مطالبو په رڼا کې ویلی شو چې حافظ د امیر مبارز الدین په شان ځینو پاچاهانو پرته د خپل زمانې له ډېرو واکمنانو سره ښې اړیکې درلودلې او پاچاهانو یې هم ډېر احترام یې کړی. همداشان د حافظ د ژوند په اکله د پام وړ ټکی دا دی چې د غستر شاعر تل هڅه کړې ده چې د خپل هنر په برکت د زمانې پیښو ته غبرګون وشي او د خپل زمانې د پاچاهانو د خوبیو یا بدیو په وړاندې چوپه خوله نه دی پاتې شوی. عزیزانو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي.
حاضر دم ساسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. امانت دارا تاریخ لیکون کوي. عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې هم یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کوو چې د یو تاریخ لیکونکی ابوالفضل بیهقي په اړه ده. نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ. یادونه ضروري ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
خوګو دوستانو، د امیر مسعود غزنوی د واکمنۍ پر مهال باچا یوې سخت ناروغۍ سره مخ شو. خو د 1438 هجري قمري کال په سفر میاشت کې هغه له دغې ناروغۍ روغ رمټ ووته. امیر مسعود د دې لوی نعمت په شکر کې پریکړه وکړه چې له حلال او بے شبهی شتمنۍ خیرات وقتی غریبانو او اړمنو ته ورکړي، ځکه چې هغه باور درلوده چې د روغتیا لپاره د شکر په توګه ورکړل شوی خیرات باید تر ټولو پاکه شتمنی وي. هغه د حکومتي خزانه یو کوچنی برخه په نظر کې ونیوله چې د هغه پلار سلطان محمود غزنوی په هند کې په خپلو لخکرکشیو کې ترلاسه کړی وه. سلطان محمود غزنوی د هغو سفرونو په بهیر کې بت پرست معبدونه ویجاړ کړي وو او د سرو زرو بتونه یې مات کړي او ویلي کړي وو. د امیر مسعود په نظر دا سره زر یې بې له شکه حلال وو او داسې خو کارونو وړ ښکارېدل. د حلال او حرام په اړه دا محتاط نظر په خپله د هغه وخت د ځینو واکمنانو د ویښ وجدان خودنه کوي چې حکومتي ملکیت یې په بشپړ ډول خپل نه ګاڼه. خو د دغه حلالو سرو زرو لپاره د یو وړ ترلاسه کوونکي موندل یوه کیسه وه. امیر مسعود خپل عالم وزیر او د دارالانشا مشر بونصر مشکان سره مشوره وکړه. بونصر ابوالحسن بولانی او د هغه زوی بوبکر په نامه یو زوړ قاضي معرفي کړ چې د دوی د علمی مقام او وقار سره سره په فقر، بیوزلی او قینات کې یې ژوند کاوه. دغه وړاندیز مسعود خوښ کړ چې هغه وکولی شو دوه وړ او پاک لمن خلک ومومي. هغه له حلالو سرو زرو څخه ډکې دوه کڅوړې بو نصر ته ورکړې، څو قاضي ته یې وسپاري. بو نصر قاضي او د هغه زوی خپل حضور ته راوبلل او په فصیح ژبه یې ورته تشریح کړه چې دا شتمنۍ څنګه ترلاسه شوې ده، څنګه سلطان محمود دا د جهاد په لاره کې له مشرکانو اخیستې وو، او اوس امیر مسعود دا د ډالۍ او خپلوۍ د تړون په توګه او د خپل پلار د روغتیا لپاره د مننې په توګه دوی ته وړاندې کاوه. زاړه قاضي د وزیر خبرو ته په آرام سره غوږ ونیو او د امیر د روغتیا لپاره یې د دعا کولو او د هغه د مهربانۍ لپاره له هغه څخه د مننې وروسته یې هغه یو څه وویل چې د بهقي د تاریخ په پاڼو کې د ځلیدونکي مرغلرې په څیر ځلیږي. دا ډلې د ویاړ او عزت سرچینه ده او ما دا ومنله، خو زه به یې بیرته ورکړم ځکه چې زه ورته اړتیا نه لرم او د قیامت ورځ ډېره نږدې ده. زه به د قیامت په ورځ د دې شتمنۍ حساب نه شم ورکولی. مه وایه چې زه ورته اړتیا نه لرم، خو زه له هغه څه څخه راضی یم چې زه یې لرم. که څه هم دا لږ دي، خو باید د ګناه پیټې له ځان سره یوسم. نو بو نصر حیران شو او وی ویل سبحان الله، یا قاضی به د هغه سرو زرو له منلو څخه انکار وکړي چې سلطان محمود د جهاد په لاره کې او د بوتانو په ماتولو سره ترلاسه کړي، او کوم چې د مسلمانانو خلیفہ یعنی امیر المؤمنین حلال ګڼي؟ خو قاضی په وقار سره ځواب ورکړ، خلیفہ او سلطان محمود مختلف دي، دوی لوی بادشاهان دي، او خواجه بو نصر په هغه جګړو کې له امیر محمود سره موجود وو، خو زه هلته نه وم، او دا زما لپاره یو راز دی چې آیا هغه جګړې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم له سنت سره سمې وي که نه. زه دا شتمنۍ نه منم او زه یې مسؤلیت نه اخلم.
ډیرو محترم اوریدونکو، هغه کیسه چې تاسو واورېده د ابوالفضل بیهقي د بصیرت او صداقت یوه بیلګه ده چې نه یوازې پیشی بلکه د تاریخی شخصیتونو روحونه، خبری او کړنې هم په بیساری دقت سره انزوروي. ابوالفضل بیهقي د غزنویانو د بادشاهانو د دربار لیکوال وو. په 315 هجری قمری کال کې د حارس آباد بیهق په کلی کې زیږیدلی وو چې د مشهد ښار ته نږدې د سبزوار ښار ته نږدې موقعیت لري. د هغه کورنۍ د سیمې له شریفو اشرافو وه. د هغه پلار حسین بیهقي د دربار یو خواخوږی او مشر ګڼل کېده او د خپل وخت له مشهورو شخصیتونو سره یې اړیکې درلودلې. د هغه پلار چې د پوهې او ادب په ارزښت ښه پوهېده، ابوالفضل د هغه وخت د یو له خورا مهم علمي او کلتوري مرکزونو نیشابور ښار ته د زده کړې لپاره واستوه. نیشابور په هغه وخت کې د پوهې او تمدن مرکز و، او په دې زرخیز چاپریال کې ځوان بیهقي د خپل راتلونکي لپاره اړینه پوهه او بصیرت ترلاسه کړ. کله چې بیهقي ځوانۍ ته ورسید، نو د غوره کاري فرصتونو په لټه کې له نیشابور غزنی ته ولاړ چې د غزنوي سلطنت شانداره پلازمینه وه. د 412 هجری قمری کال په شاوخوا کې د خپل استعداد او ښکلي لاس لیک سره هغه د غزنوي سلطان یعنی سلطان محمود دیوان رسالت ته ننوتله. د دیوان رسالت په حقیقت کې د اداري چارو او حکومتي لیکنو وزارت و.
ګلون اوریدونکو، په دغه دفتر کې بهقي د بونصر مشکان د شاګرد او مرستیال په توګه ویاړ درلوده چې د رساله د دیوان مشر وو، او په خپله د هغه وخت له مشهور منشانو او لویو لیکوالانو څخه وو. بونصر د بهقي خوختیارتیا او ورتیا ولیدله او هغه د خپل باوري او خیلا سړی په توګه وټاکه. د استاد او شاګرد دا اړیکه 19 کاله روانه وه او په دې موده کې بهقي نه یوازې د سیکرټریټ د کار هنر بلکې د حکومتي ادارې پټ رازونه هم له خپل استاد زده کړل. بهقي په خپله د دغه دورې ته په ویاړ سره اشاره کوي. د باور هغه ته پټو اسنادو او راپورونو ته بې ساري لاسرسی ورکړه چې وروسته د هغه د بې ساري تاریخ لیکنې لپاره اومه یا خام مواد شول. بونظر مشکان په 1423 هجري قمري کال کې وفات شو. سره له دې چې بونظر لا سلطان محمود څخه د بهقي د ځای ناستي یا جانشین لپاره څو ځله وړاندیزونه وکړل، خو سلطان هغه د دې مقام لپاره ډیر ځوان وګڼلو، په داسې حال کې چې بهقي هغه وخت شپږ څلوېښت کلن و. او بوسهل زوزانی یې د هغه پر ځای د رساله د دیوان مشر وټاکه. د بهقي په وینا که څه هم زوزانی یو نیک او لوسته سړی و، خو په خپل چلند کې ځینې بدې ځانګړتیاوې هم درلودې. د زوزانی چلند د دې لامل شو چې بهقي په پټه توګه خپله استعفا سلطان محمود ته وسپاري، خو سلطان د هغه له استعفا سره موافقه ونه کړه او بوسهل زوزانی ته یې خبرداری ورکړ چې له بهقي سره په درناوي چلند وکړي. دا حالت په 1423 هجري قمري کال کې د سلطان محمود تر مړینې پورې دوام درلود.
بهقي له مسعود وروسته د کړکېچنې دورې په جریان کې د غزنویانو د کورنۍ د څو نورو پاچاهانو واکمني ولیده او بالاخره د دوی د یو واکمنۍ په جریان کې هغه هغه څه ترلاسه کړل چې هغه یې مستحق و، او د دیوان رسالت یعنی د دیوان ملک د مشر په توګه وټاکل شو. له بده مرغه دا مقام ډیر دوام ونه کړ. د بد اخلاقه درباریانو د ګنګوسو له امله هغه له خپلې دندې لیرې او حتی زنداني شو. بهقي د فرخزاد غزنوي د واکمنۍ پر مهال خوش شو او بیرته دیوان رسالت ته خدمت ته ستون شو. په هر صورت د فرخزاد د واکمنۍ له پای ته رسیدو سره هغه نور په دربار کې د کار کولو لیوالتیا نه درلوده. له همدې امله هغه خپل انرژي او توان د خپل لوی کار د بهقي تاریخ لیکلو ته وقف کړه. ابوالفضل بهقي له یو ګټور ژوند وروسته په 1400 هجري قمري کال یعنی 1000 میلادي کال کې په غزنی کې وفات شو. له بده مرغه د غزنی ښار د وروستیو بریدونو له امله د دې لوی تاریخ لیکونکي د خښولو دقیق ځای نن معلوم دی. ابوالفضل بهقي له یو ګټوره ژوند وروسته په 1400 هجري قمري کال کې یعنی د 1000 میلادي کال په غزنی کې وفات شو. له بده مرغه د غزنی ښار د وروستیو بریدونو له امله د دې لوی تاریخ لیکونکي د شخولو دقیق ځای نن معلوم نه دی. د بهقي تاریخ د فارسي نثر یو شاهکار او د نړۍ لپاره یو میراث دی. د دې لوی اثر اصلي نسخه دیش ټوکوه. له بده مرغه چې یوه لویه برخه یې په شمول د لومړنیو څلورو ټوکونو چې د لرغوني تاریخ او غزنویانو د دورې سره تړاو لري ورکه شوې ده. هغه څه چې نن موږ سره شتون لري یوازې شپږ ټوکې دي، له 15 تر 10 ټوکو پورې، چې یوه لویه برخه یې د سلطان مسعود غزنوي د واکمنۍ پیښې پوښي. د بهقي د تاریخ محتوا او تاریخي اهمیت د غزنی دورې او په ختیس ایران کې د روانو شرایطو بشپړه عکس دی. د ډیرو تاریخ لیکونکو او پوهانو برعکس چې یوازې د جنگ جګړو او فتوحاتو یادونه کړې ده، بهقي د ټولنیز ژوند دودونو، د محکمې جوړښت، د محکمې اړیکو او حتی د کرکټونو او کرکټرونو او ارواپوهنې ته ډیره پاملرنه شوې ده. بهقي د ایران او د ایران او عربي شاعرانو او لیکوالانو یادونه هم کوي. د خارزم ولایت د وضعیت په اړه د هغه مفصل توضیحات هم دا کتاب د تاریخي او جغرافیایي موضوعاتو لپاره یو مهمه سرچینه ګرځولې ده. د بیهقي د تاریخ د لیکلو سټایل او ادبي ځانګړتیاوي یوازې یو تاریخي کتاب نه، بلکې دا د فارسي نثر له مسلمو شاهکارونو او د فارسي ژبې له ستنو څخه یو ګڼل کیږي. د بیهقي نثر ژوندی، متحرک او په ورته وخت کې ډیر روان او فصیح دی. هغه له وضعیت سره سم لنډیز او ښکلا کاروي او د هغه الفاظ فصیح دي. بیهقي د عصري افسانې لیکلو یو له مخکښانو څخه ګڼل کیدای شي. هغه تاریخي پیښې د یوې په زړه پورې او زړه راښکونکې کیسې په څیر بیانوي او د صحنو دقیق توضیحاتو او ژورو ځانګړتیاو سره لوستونکی د پیښې په فضا کې ځای پر ځای کوي. بیهقي په خپل تاریخ لیکنې کې خورا میتودیک او دقیق و. هغه د پیښو د بیانولو لپاره په باوري اسنادو او شواهدو تکیه کوله او په هغو قضیو کې چې هغه شاهد نه و، هغه په څرګنده توګه خپل سرچینې ته اشاره وکړه. له همدې امله ډیری متخصصین کولی شي د بیهقي تاریخ لیکنه د نن ورځې څیړونکو لپاره رول ماډل وګڼي. که څه هم بیهقي د دربار یو خدمتګار و، هغه د واکمنانو او د هغوی د ملګرو چلندونو او نیمګړتیاو په پټه توګه او د تمثیل او طنز په کارولو سره نیوکه کړې ده. هغه وایي چې دا تاریخ د سلطانانو په ستاینه کې دی، خو د کتاب د کرخو په میانځ کې هغه اوخیار لوستونکي ته حقیقت ښیي. د فارسی ژبې په ژوره مهارت سره بیهقي نوي او ښکلي کلمې او ترکیبونه رامنځته کړل چې د فارسی ادب بډایه کولو کې اضافه کړه. د بیهقي نثر اهمیت دومره لوی دی چې ځینې پوهان د فارسی ژبې په لوړولو کې د هغه رول په انګلیسي ادب کې د ویلیام شکسپیر سره مساوي ګڼي.
ګلونو اوریدونکو، ابوالفضل بیهقي یوازې یو تاریخ پوه یا د محکمې منشي نه و، بلکې هغه یو هنرمند و چې خپل هنر یې د واقعیت، حکمت، ادب او ارواپوهنې په رنګونو کې وکاروه او په 5مې هجري پیړۍ کې د راتلونکو نسلونو لپاره د ایران د تاریخ یو ځانګړی انځور وړاندې کړ. د بیهقي تاریخ یوازې د پیښو وچ ریکارډ نه دی، دا د ټولنې ځواک او انسانیت تحلیل هم دی. دا کتاب د فارسی نثر شاهنامه نومیږي او د فارسی ژبې حیرانوونکې وړتیا څرګندوي چې خورا پیچلې تاریخي، ادبي او انساني مفکورې وړاندې کړې دي. په خپل بیهقي په ډاډ سره د خپل کار په اړه وایي، ما یوه ودانۍ جوړه کړې ده چې د وخت تر پایه پورې به ولاړه وي او اوس نږدې 1000 کاله وروسته موږ د دې ادعا واقعي شاهدان یو. د بیهقي تاریخ نه یوازې ژوندی پاتې شوی، بلکې دا د پرون په پرتله هر ورځ روښانه ځلیږي. موږ ته درس راکوي چې تاریخ باید یوازې د بادشاهانو په تختونو او د جګړې په ډګرونو کې ونه لټول شي، بلکې باید د درویش، روزل شوي قاضي په الفاظو، د وزیر په رازونو او د ماتې خوړلي لخکر په ځانګړتیاو کې هم ولوستل شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ابوالفضل بیهقي په اړه د ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر تم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
سرلوړي اوسئ.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمن اوریدونکو، د تلپات خوشبویی له یو بل پروګرام سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم. نن به در سره د ژوند لپاره د قران د یو بل حکم په اړه د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه ای لند تفسیر وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره ملګرتیا وکړي. عزیزانو، دا سیزونه چې زه یې عرض کوم په قرآن کریم کې موجود دی او د ژوند درس دی. د قرآن د همدغه ظاهر دی چې زه او زما پشان کسان له قرآن پوهیږو، و الا هغه څه چې کلمین توحیدی له قرآن پوهیږي په علم کې راسخین پوهیږي، الهی اولیاگان پویجی چی د قرآن کریم باطن او د قرآن جوار سمندر دی. قرآن کریم لا دغو خبرو دیره برده. هغه چه چی زی ارز کوام دا در جوان زرگون و حکمون هم دغه چیزون دی چی د قرآن کریم لظاهره استفاده کیری. اوس دا چیزون چی کارندوالی لری پا دوی که زینی در جوان دا قواعد و پا تنظیم پوری اړوند دي. مثلا فرض کړئ، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخره من خلاق. ځینې شته دي چې د انسان ژوند ټول قواعد، دوستیانې، دښمنیانې، اړیکې، هدفونه، انګیزې د دنیا په کار کې محصوروي. دنیا یعنی څه؟ یعنی پیسې، یعنی قدرت، یعنی شهوت. دلته له دنیا مطلب دا سیزونه دی. دوستیان یې په دې خاطر دی، دشمنیان یې هم په همدې خاطر دی. دا خدای تعالی ردوي. د ژوند دغه ډول قاعدې جوړول خدای ردوي. و ما له فی الاخره من خلاق. دوی به په دنیاوي ژوند کې ځینو سیزونو ته ورسیږي په دغه موقته او لند ژوند کې، خو په اصلي او واقعي او اخروي ژوند کې چې د انسان ژوند هلته دی، څه نه لري، بې نصیبه دی او بې ګټې دی. دیر ایزد من آوریدون که ده دغه مطلب وقتم پام دیزایی که پای ترسیشی نو حضردم استاس الله حضور اجازه بارم دقتای پامان.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هارابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հրարցակվում